پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت 12 بجې شوې. ل پی یو استودیو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروگرام ته خراغلی. زه صفی الله ستانگزیم، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
په هرات ولایت کې صرافانو کاری اعتصاب پیل کړ. په پکتیا کې یو قومي مشر او دوه نور ملکیان وژل سوي دي. چین په یوه ښار کې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس په خاطر معاینه کیږي. په هرات ولایت کې صرافانو د تښتونو د پیښو زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي ازادي راډیو ته ویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ.
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی. نن کاري اعتصاب روان دی، مارکیټ بند دی، او به ګورو چې څه کیږي.
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي دي. د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلولو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون 3 تنه وژلي. د دې ولایت د امنیه قمنداني سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلولو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل.
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه 3 نفر عام وګړي چې یو قومي مشر و د شهادت باندې رسیدلې دي.
د دې پیښې په اړه چلای مسؤلیت چا نه دی منلی. د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي وسلول طالبان هغه قومي مشران په نښه کوي چې د سولې او نظام د ملاتړ تر څنګ په سیمه کې پر خلکو نفوذ لري. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د وو طالب وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قل اردو د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي چې دغه وسلول پرون ماپښین وروسته له هغې په نښه سول چې د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په قلی کوسه کلي کې راټول سوي وو او غوښتل یې چې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د ختیځ ښار چینګداو چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دې ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسې حال کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې د وبا له لومړیو د پام وړ کمې سوې دي. دغه وایرس اول د چین په ووهان ښار کې کشف سو او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کووید-19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا ایالت په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې برخه واخیسته. تبدسل کېده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږ موده پاتې ده. ټرمپ په دې غونډه کې د کورونا وبا د مخنیوي او له دې ناروغۍ د درغېدو په برخه کې د اجراءاتو په خاطر خپل اداره وستایله. ټرمپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې 100 تنو یې ماسکونه لرل او ټولنیز واټن یې رعایت کړی و د وینا پر مهال وویل چې ده د ناروغۍ تېره کړې ده او نور نو خوندي دی. د ټرمپ ډاکټر سکاټ کونلی له دې غونډې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر د کورونا ټیسټ په تیرو 2 ورځو کې پرله پسې منفي ختلی دی. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یوه ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن ان جانسن په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یوه ګډونوال کې د ناڅرګندې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینه کې ګډون کوي دا ځنډ عادي خبره ده. او د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن مبشین د افغانستان د ماشام د افغانستان پر وخت شپږنی بجې پیل سی. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان همسته. پرونی مسابقه د رویالز چیلنجرز بنگلور لوبډلې له کلکتا کینګز رایډر څخه د دو اتیا منډو په توپیر وګټله.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د هلمند تازه جګړو له امله ګڼې کورنۍ بې ځای شوې دي. د افغانستان د پیښو په چارو کې د دولت
پیښو ته مو تلاش داریم کې کمپ موقت سرش پرست وکړیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند چې هلمندی بې ځای شوو ته د مرستو د رسولو ژمنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي. هغه د جنرال میلر له پرونی دریزه کلک ملاتړ کړی چې د طالبانو دغه بریدونه د دوهې د تړون په خلاف دي. په دغه پروګرام کې وړاندې ده هم اوري چې په ورستیو کې په ورزګان کې د زردالو ګڼ باغونه جوړ شوي. باغوانان وایي چې د کوکنارو لپاره دا یو ښه بدیل ده.
دې باغ څخه موږ ډېر خوشحالي د دې مصرف لږ دی ګټه ډېره ده لکه د نال ار صدرک.
د امریکا د دوا جوړولې یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسین له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل چې څنګه مو چې په سر کې واوریدل په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ځینې امن سیمې جوړې کړي او تازه بې ځای شوي پکې ځای پر ځای کړي. خو له هلمند د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې وضعیت ښه نه دی او ګڼې کورنۍ له هغو سیمو چې پکې جګړې روانې دي د ښار امنو سیمو ته د خپلو خپلوانو کره ورغلي چې حالات ورسره ښه نه دي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د دولت لخوا هیڅ مرسته دغو تازه بې ځایه شوو کورنیو ته نه ده رسیدلې. له دې چې په هلمند کې ټلیفوني شبکې د اوس لپاره کار نه ورکوي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د هلمند وضعیت څارلی دی او راپور راکوي. په سر کې به د پیښو د تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې معلومات راکړي. مهرباني.
په هلمند کې ځایي مسؤلین د جګړو له امله د بې ځایه شویو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي تر اوسه پورې 5000 زیاتې کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې هیڅ ډول مرستې هم ورسره نه دي شوي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین وایي
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ سپکرې 5000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځای شوې دي. لشکرګاه تراغلې دي تقریبا هم بې ځای توب جریان لري. د یو ګړی مخکې د ولارم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان دي. احتمال دې ستاسو د ارقام اوس دي.
خو د افغانستان پیښو ته د رسیدنو چارو وزارت وی په هلمند کې د بیځای شوی لپاره د یو موقت کمپ جوړولو کار روان دی. دغه وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مخلخ کارګاته 2 میلیون افغانۍ دیګل شوی او د جګړې لامل بیځای شوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لړۍ هم ډیر شر پیل شي.
مو کسی که چې په لخکرګه خر کې دننه په یو خوندی ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځای شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
خغل زمی وی چې دوی د دوی هڅې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره هم غاګیدي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د جګړې لخکیلو غاړو غوړي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږي، ځکه دا کم ناورین چې رامنځته شوی دا جنگي جرایمو کې شمیرل کېږي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال
من د جنگ په خپل خو باندې راکو چې جګړې ته د پاتیکا ته داخلي او دوی د دغه سي وزارت ضروري وزارت پر وړاندې باندې خل نه جوړيږي، ځکه دا په جنگي جرمونو کې راځي.
د دې دونه د چته هلمند په مرکز لخکرګه او یوشمیر ولسوالۍ کې لتیرو څور زوړایسي طالبانو خپل عملو ته زور ورکړي چې لامل یې غني کورنۍ ل خپل سیمو بي ځای شوې دي. بلې ستانګ زسم
مننه کوم. اجمل تورمان ول کابل لمغ سره خبرې کولې. په خو تدریس دو پچارو کې د دولت د وزارت تازه د ریز راخستي و چې ویلې ل هلمندي تازه بي ځای شو سره به جرم راست وشي او هلته به د هلمند مرکز لخرګه کې ځینې امن کمپونه جوړ شي څو تر هغه وروسته د پیښو تر رسولو په چارو کې ځایي مسؤلین له بې ځایه شو سره خپلې مرستې پیل کړي. په هلمند کې له تیرو دریو ورځو جګړه روانه ده. تازه حال دا دی چې د هلمند دریمه حوزه هم نیمایی د طالبانو لاس لویدلی. پخوا څلورمه حوزه چې باباجی سیمه وه د طالبانو په لاس کې وه. د نادلی مرکز او د چانجیر حوزه د دولت په لاس کې ده او د راپورونو په اساس په شاوخوا سیمو کې طالبان دي. دغو بریدونو د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو غبرګون هم پارولی دی، خو لخمرغه چې اوس په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس برقراره شو. د سپستډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پویګم چې ټلیفونونه ښه کار نه ورکوي، نو خپل راپور په لنډه توګه موږ ته ووایي چې غږ مو هم سم راشي. مهرباني. ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال هلمند مرکز لخرګا له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د والی ویاند مرز واکورته ویل چې بیګات په دریم او لسمه حوزه کې د طالبانو په ضد افغان پوجانو په عملیاتو کې طالبانو ته مرګ جوړ لاوختي، خو هغه تایید کړ چې افغان پوجان هم جوړل شوې دي. د ازادي راډیو خبريال یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په خاطر اوس د جګړې بهیر لکه سست شوی دی او د بریدونو لکه کم شوې دي. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن تازه د امریکا د پوځیانو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د هغه دریز ملاتړ کړی چې په طالبانو یې غږ کړی او باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. اجم اکرام الله اکرام دغه تازه غبرګونونه راخیستې دي او راسره خبرې کوي. مهرباني.
په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن نن په ټویټر باندې لیکلی دی چې د جنرال سکاټ میلر له هغه دریز اکلاد ملاتړ کوي چې په طالبانو غږ کړي چې باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي او د غشان په ټول افغانستان کې تاوتریخواله را کم کړي. راس ویلسن ویلي دي چې دا تاوتریخواله د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د منلو نه دی او دا به یوازې او یوازې نه منون کې ورانه او د غشان د انسانانو په وجه نه باندې د تاوتریخواله تمام شي. تیر ورځ د افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال اسکاټ میلر ویلی په هلمند کې د طالبانو روانه جګړه له هغې هوکړې سرغړونه ده چې د قطر پلازمینې دوحه کې د دې ډلې او امریکا ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. نوموړي ویلي چې دغه بریدونه د افغان سولې پر روان بهیر او په دوحه کې پر روانو بین الافغاني مذاکراتو باندې هم منفي اغیز کولی شي. جنرال میلر په طالبانو باندې غږ کړی چې سملاسي باید په هلمند کې جګړه پای ته ورسوي او په ټول افغانستان کې تاوتریخواله راکم کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې طالبانو لخکرګه خار ته نږدې د برېښنا د یو سب سټیشن وسایل لزان سره وړي دي. په دې ټویټ کې دا هم راغلی دی چې دغه سب سټیشن لخکرګه خار ته برېښنا ورکوله که څه هم طالبانو دا مسایل رد کړي دي. تیر ورځ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ویلي و چې د جګړې دوام خی چې طالبان سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیق صدیقي په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان مت پر هلمند طالبانو بریدونه په جدیت محکوموي او د دې بریدونو معنی دا ده چې طالبان د افغانانو حق غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. ستانګزی صاحب پم دې حال کې بیا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په هلمند کې د طالبانو اهداف په نخښه کړي دي. په افغانستان کې د میشتو ځواکونو ویان سونیلیکټ ویلي چې امریکایي ځواکونه وای که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په هلمند کې د طالبانو د بریدونو په مقابل کې افغان ځواکونو نه د دفاع لپاره هوایي بریدونه کړي دي او دا دفاع د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په رڼا کې شوې ده او که طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي نو دوی به ملاتړ
کې. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن ویلي دي چې طالبان باید ژر تر ژره په هلمند کې خپل بریدونو ته د پای ټکی کېږدي ځکه چې د خبره دغه بریدونه او تاوتریخواله د دوحې د تړون په خلاف دي او یوازې وژنې زیاتوي. د هلمند د تازه جګړو د بیزای شو او همدارنګه دا چې له مرکز څخه کیږي پر اړه باندې به په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو له استازي اغلی نسیمه نیازی سره خبري وکړو. وکیل نسیمه ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست. له کابل تاسو د هلمند د استازي په توګه باندې څه کړی دي چې هلته له بیزای شو سره مرستې او کومکونه ژر ورورسیږي ځکه چې راپورونه دادي چې تر اوسه پورې سلګونه کورنۍ بیزای شوې دي او مرسته نه دی ورسیدلی.
سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ اول د مقاماتو سره د مقاماتو سره د ټول سره جګړو د امچا ځای د
وکیلا صاحب بخیستا غږ جاړ راځي کوم لږ ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مسام شي. زه به بیا خپل پوښتنه تکرار کوم دا چې په هلمند کې کورنۍ بیزای شوې دي اوس اولویت هم دغه ویل کیږي چې باید هغوی ته مرستې ورسیږي او لږې خوا جګړه هم روانه ده. لطفا تاسو بیا خپل دریز روښانه کړئ که اوس موږ سم شوی مهرباني.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي. مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه سي ځایونه چې د دوی دلخواهی خپل په سلیقې مرستې رسوي او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسې دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختان هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي. په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع موږ د چارواکو سره د امنیتی ارګانو سره د ټولو ادارو سره په تجارانو مرخ کړی زموږ د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استقرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وایي بدبختانه چې نه دي سوي او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمینه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو مو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم. هلمند بې ځایه شوو خلکو ته باید جو
من نه زب خپل دویم پختنم تکرار کم پختنه بو کم زکه چې تاسو غږ بیا سم را نغې پختنه بو کم ک وضعیت هم دغه دوام کی څه فکر کوي څه را منست کیږي په هلمند کې څومره د یو بشری ناورین را منست کیدو احتمال شته او باید ژر تر ژره څه وشیم؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني مسئولیت داری لاستر زنه کښېنني عاجل اقدامات وکړي او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده. دا ناورین دی چې شهره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شهره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي هلته به بشري ناورین وي، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنۍ څخه خپل ژوند د لاس د لوږې څخه د یخې هوا د بې سرپناهي څخه بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه د هلمند اداره د استقرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي مرکزی اداره دې دوه غوی ار کی ترغو دي خو ته اجل مرستې ورسوي او په تجارانو مجاهد دا دی چې دوستانو دغه وخت کې کومکونه وکړي لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي او خپل دغه بې بزاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطی ده. اگر چې هغه یو څه ناڅه مرستې کومکونه کړي چې کړي دي دغه څه مننه چې نه دي کړي، دا غوته هیله کوي چې راشوندی سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
ډیره مننه کوم ژوند او سلامت اوسه اغلی نسیمه نیازی و د هلمند خلکو استازي په ولسی جرګه کې د مرستندوی ټولونو غږ وکړ چې د هلمند له بیزای شو سره د مرستو لړۍ ژر تر ژره پیل کړي او همدارنګ په دولت هم غږ وکړ چې باید لاستر زنی کیننی د دې خبره او کومکونه پیل کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سره سری ټولنه وایي کچیرې له بهره د یخچالي چرګانو او هګیو د وارداتو مخه ونه نیول شي دغه سکتور به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د دغې ټولنې مطبوعاتي مسؤول وحید رحمان یوسف زینن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو بې کیفیته موادو د واردېدو له امله کورنیو تولیداتو ته زیان رسیدلی. ښاغلی یوسف زی وایي هیواد ته د بې کیفیته چرګانو او هګیو واردات سبب شوي چې سوداګر په دې برخه کې پانګونې تا زړه خنکړي. د خاغلی یوسف زی په خبره کته هم دوی په کاراتو یا د ستونزې اړوندو چارواکو سره شریکه کړي او هغوی هم د هوارولو ډاډ ورکړي، خو تر اوسه د غستونزې پر ځای پاتې ده. د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سره سری ټولنې د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 10 ټولنې او 108 شرکتونه موجود دي چې یوازې 80% فعالیت کوي. مسؤولین وایي کچېرې له بهره د هګیو او چرګانو د وارداتو مخنیوي وشي ټول شرکتونه بیا ځلی به فعالیت پیل کړي چې له دې لارې به 80% اړتیاوي پوره شي. دمګړې نږدې $1 میلیارد د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس په برخه کې لګول شوی دی. د افغاني غالیو او قالینو د ټولنې چارواکي وایي د کورونا وایرس له پرختیا وروسته د قالینو صادرات سلويخ سلنه رقم شوی دی. د دې ټولنې عمومي مسول عبدالقهار خوشخلق نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې دغه ټولنې 3000 متر مربع صادرات لرل، خو اوس دغه صادرات په میاشت کې 1500 څخه تر 300 متر مربع پورې راټیټ شوي. د ښاغلي خوشخوی په خبره د افغانستان کورني تولیدات تر ډېره له مزار شریف، اقینی، لغمان، کابل او جلال آباد څخه کیږي. د نوموړي په وینا د صادراتو کمښت لامل تر ډېره د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي له امله لګول شوي بندیزونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1022 افغانۍ.
ازادي رادیو تا غواګیاست په 12 شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووېډ 19 ناروغي پر واکسین لیوې مدیرای سي ډیر کار کړي خپل آزموینې ځندولي. د نړۍ د غیستري کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځند خبر ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر دغه موضوع څارل او جزئیات سره شریکوي.
د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن اینڈ جانسن د کورونا وایرس پر ضد واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنی کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغي اخته شوی دی. د کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. د کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجه یې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووزي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو میاشتو کې نیول شوې وه بېرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا وایرس خپرېدو مرکز دی د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وې، خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 209 پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا وایرس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبتو پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سر څراغ په حساب وویشي چې د سر څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کرونا وایرس لږ ډېر خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کرونا وایرس لږ کم وي او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو وي چې هلته د کرونا وایرس پیښې نه وي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د یو شمېر اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د والي ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړه لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کور شل کور 15 کور لکه سوي چې فقط اوبه یې هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ په یوه ګوړه ډوډۍ په وچ سوسکه نه دي ماړه. د خپل په یوه جوړه کتنۍ کالوی کې راوتلی دي. نو زه دا هیله کوم طالبان ورونو سره او د حکومت سره چې دا د لونډیانیا کړي پریږدي، دا جواري ماش ټول شانې وچ سول وزیره ده، دا پیغام ته خپور کړي او ژر ته ژر خپور کړي چې دا لوی چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
د هلمن ولایت څخه سال سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورو د قربان څنګه نن محمد نبی دی غټ موټر چلل تلوم. نو د فراه سره روان یو، د فراه لار مم بند ده، د سر کې طالبان بند کړی، پر بل سر دولت خان دی بند کړی. د ورو د قربان سمو رو په ول وزر مزاری موټر کې شور او مشدالار علاقه مو زابار مسلمان پر کوم بوجو یو دی راتو لاس دی بل وخت قرارداد څخه اجازه واخیږي ته ورو لوځه راتول چې څلور سي منشتران راوي. نو بیا هم پنځه ویشت تنې منشتران وازل هغې وچښله، بیا پسې واخیستل او ځې لاسې. نو ما د دغه لږ پولي چارواکو سره دغه ویلی دی چې ورور زموږ غم وخوري تر هره پواسته.